د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جی و ریڈیو دے
ګرانو ریډونکو دا وایس اف امریکا جوړ رادیو دی نن نه هورز د کال 2023 اگست میاشتې لسمه نیټه ده. دا وا پاکستان کې د سحری اتنیمه افغانستان کې ارتو په واشنگتن ډي سي کې د ګول ورځ د شپې 11:00 بجې دی. په دې نیم ساته خبري خبرونه کې درته ځاښ واخو منهر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د حملو پر ضد افغان کمانډوز واکونو پر پراخه عملیات لاس پورې کړی دی او یوازې په تیر یو شواروز کې یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو 501 کم اتیا کسان وژلي دي. په قطر کې روانه اونۍ د افغانستان د سولې د خبرو لپاره دوه غونډې جوړیږي چې په جګړه بوخت افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کېنی لدی وړاندې چې جګړه د قابو څخه بهر شي. او د پاکستان پنجاب صوبې پر رحیم یار خان خار کې په یو هندو هلک د مذهب د سپکاوي تور لګیدلې لدی وروسته دغه اتکلنه ماشوم پولیسو په ولخه کې اخستې. استاد د خبرونو تفصیل تا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د حملو پر ضد افغان کمانډوز واکونو په پراخه عملیاتو باندې لاس پورې کړی او یوازې په تیر یو شواروز کې یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو 501 کم اتیا تنه وجلی دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کشمیر طالبان په ننګرهار، لوګر، پکتیا، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، کندوز او پنشیر ولایتونو کې وجلی او همدارز یو څل یو شپېته نور یې زخمیان کړي هم دي. بل اړخته طالبانو داوا کړی دا چې د سمنګان ولایت مرکز ایبک خار یې نیولې دی. سمنګان د مزار شریف په لار پروت دی او د بغلان او کندوز سره چې هلته هم جنگونه روان دي ګډه پول لري. په بلخ ولایت کې هم جګړه روانه ده. د بلخ ختیځ ته کندوز او لویدیځ ته یې جوزجان او سرپل ولایتونه پراته دي او دا درې واړه طالبانو قبضه کړي دي. د بلخ مرکز چې مزار شریف نومیږي د افغانستان په شمال کې تر ټولو ستر خار ګڼل کیږي. دې خار ته څیرمه د کود و برق په سیمه کې جګړه روانه ده. طالبانو داوا کړی دا چې هلته یې ډیر شمیر عسکر وجلی دي خو بل پلوته د ملي دفاع وزارت ویان په واد امان ویلي دي چې په دغه سیمه کې د طالبانو برید له ماتې سره مخ شوی او د کمانډوز واکونو لخوا ګڼ شمیر طالبان وجل شوي او زخمیان هم دي. که څه هم دواړه خواوې یو بل ته د سر درانه زیانونه اړولو دعوی کوي خو کومې خپلواکه سرچینې دا شمیرې نه دي تائید کړې. پخوانی جهادي قومندان او د بلخ پخوانی والی جنرال عطا محمد نور چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر هم دی پرون اعلان وکړ چې په ټول بلخ ولایت کې عوامي او ولسی ځواکونو ته امر کړی دی چې اماده وي او د حکومتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو مقابله وکړي. بل پلته حکومتي چارواکو ویلي دي چې په هرات، کندوز او هلمند ولایتونو کې یې په سر خارونو باندې د طالبانو حمله شنډې کړې او اوس هلته حالات بیرته په خکېدو روان دي. د هلمند په مرکز لخکرګاه باندې تازه هوایي بریدونه هم شوي دي او حکومت ویلي دي چې په دې هوایي بریدونو کې چې سهار او مسبخین تر سره شوي 55 طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي. طالبانو بیا دغه دعوه کړې ده چې ګنې امریکایانو په لخکرګاه بمباري کړي او په کې د عامو خلکو دوکانونه په نښه کړې شوي دي. بل پلوته د بغلان ولایت په پولي خمري خار باندې هم طالبانو تیره شپه برید کړی دی چې د ځایي چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو د طالبانو مقابله کړې او هغوی یې په شا تمبولې دي. د بادخشان ولایت مرکز فیض آباد هم د طالبانو تر بریدونو لاندې راغلی خو ویل کېږي چې له ماتې سره مخ شوي دي. په داسې حال چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د طالبانو حملې جاري دي او طالبانو په وروستیو ورځو کې شاوخوا 15 ښارونه هم نیولې دي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې د ملي پوځ او پولیسو ترڅنګ ولسي خلک هم د طالبانو په وړاندې مقابلې لپاره آماده کړي. د هرات، بلخ، جوزجان او سرپل په شان ولایتونو کې ولسی خلکو او پخوانیو جهادي ډلو د طالبانو په وړاندې مقابلې کې برخه اخیستې او دوی له دولت څخه غوښتل چې ورسره د وسلو او نورو سهولیاتو مرسته وکړي. په قطر کې روانه اونۍ د افغانستان د سولې د خبرو د پاره دوه غونډې جوړیږي چې په جګړه بوخت افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کېنی لدی وړاندې چې جګړه د قابو څخه بهر شي. دا غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي او امریکایي جنگي الوتکې هم په طالبانو باندې هوایي بریدونه کوي. تیره اونۍ ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی و چې د افغانستان جګړه یو نوی وجون کې او د بربادۍ پړاو ته داخل شوې ده. سفارتي سرچینو وایس اف امریکا ډیور رادیو ته ویلي دي چې د شروع یا چهارشنبه په ورځ باندې په 11 اگست افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د هغه د روسیال د پاکستان او چین استادی د غزیدلې ټرایکا یا اکسټینډ ټرایکا په غونډه کې ګډون کوي. د ماسکو نه پیل شوې ټرایکا ډلې پر له پسې مشورې کړې چې د بین الافغاني خبرو مرسته وشي او په ریښین سیاسي جوړجاړي ته ورسي او په افغانستان کې د تل لپاره وربند وشي. وی ډیو رادیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت باوري سرچینو ویلي دي چې د غزیدې لټرای کا د غونډې نه وړاندې د نهې اسه شنبه په ورځ د افغانستان ګوندی روس ملګرو ملتونو او امریکا غونډه رابلل شوې ده. د پاکستان پنجاب صوبې پر رحیمیا خان خار کې په یو هندو هلک د مذهب د سپکاوي تور لګیدلې د دې ورستو دغه اتکلنه ماشوم پولیسو په ولخه کې اخسته. په رحیمیا خان کې دغه ماشوم باندې د مذهب د سپکاوي تور لګیدو ورستو د حق کورنۍ خوندې سیمو ته په پناه اخستو باندې مجبور شوی او ماشوم پولیسو په ولخه کې اخسته چې ور باندې څوک کوم برید ونکړي. پر لپسې د مذهب د سپکاوي د تورونو لویر یو شمیر هندو کورنۍ او دغه سیمه څخه کړي کړي. د یوې مدرسې لخوا په تور پولیسو دغه ماشوم لومړی نیولې وو چې ګنې د مدرسې سپکاوي یې کړي خو وروسته بیا په ضمانت خوشې کړي شو. تیر اونې د دغه هلک په خوشې کېدو ځایي مسلمانانو تندره وډلې د هندوانو په مندر برید وکړ. د حکومت وروسته چې پولیس او اف سی اسکر د حکومت لخوا د سیمه حفاظت لپاره ور بلل شوې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
قدرمن ریډونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تغواګي او د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د حملو پر ضد افغان کمانډوز واکونو په فراخه عملیاتو لاس پوري کړی دی او یوازې په تیر یو شواروز کې یې افغان امنیتی او دفاعي واکونو د طالبانو 1500 یو کم اتیا تنه وجلې دي. دغه شان طالبانو هم په یو شمیر سیمو د کنټرول کولو دا وی کړی. په دې حق لبانې زموږ همکار نصر الله نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
مقامی حکومتی چارواکو د ګولیا دوشنبه په ورځ ویلي چې د افغانستان په سرخار کابل کې مشکوکو طالب وسلوالو د ریډیو چینل منیجر وجلې او د سویلی ختیځ ایالت هلمند کې یو خبریال تختولې. رائټرز خبری ادارې رپورٹ کې لیکلي په افغانستان کې د رسنیو د زادۍ لپاره کارکونکو ادارې ان ای ای سره کارکونکو او د پکتیا غږ ریډیو منیجر طوفان عمری د اتوار یا یک شنبه په ورځ په هدف شوه او وجلې شوه. د ان ای ای ادارې مشر مجیب خلوتکار ویلي چې عمری یو آزاد خبریال وو، هغه نامعلوم کسانو وجلې. خغلی ویل چې مونږ ځکه هدف کیږو چې مونږ بے پلوا او آزاد یو. په کابل کې حکومتي چارواکي په دې شکمن دي چې طوفان عمری باندې حمله یا برید طالب جنگیالو کړي. تیر میاشت یادې ادارې خبر ورکړی وو چې وسلوالو په افغانستان کې سکل کم از کم 1.5 خبریالان او د رسنیو سره کارکونکو وجلي یا یې زخمیان کړي او یا یې هم تښتولې دي. په جنوبی ایالت هلمند کې چارواکي وایي چې طالب جنگیالو د ایالتي خار لخکرګانه د اتوار یک شنبه په ورځ یو بل خبریال نعمت الله همت د کور نه تښتولې. رضوان میاخیل څوک چې د شخصي ټلویزیون غرغشت مشر دی وایي چې همت دوی سره په یاد چینل کې کار کوو، پته نه لګي چې طالبانو چرته وړی دی. خغلی زیاته کړه چې مونږ ډیر په تشویش کې یو. بل اړخ ته د طالبانو یو ویان رائټرز خبري جنسی ته ویلي چې هغه په کابل کې د وجل شوي خبریال او یا په هلمند کې د تختول شوي خبریال په اړه کوم څه معلومات نه لري. د افغان خبری سازمانونو اتحاد د امریکا د صدر جو بایدن او استازو جرګې مشرانو ته لیک استولې او له هغوی غوښتلي چې افغان جرنالستانو یا خبریالانو، صحافیانو او مرستندوی کارکونکو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان په شمال کې د درې نورو خارونو د نیولو ادا کړي. یاد دیوی افغانستان د خبریالانو لپاره یو خونړی هیواد بلل کیږي او د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس له 2013 څخه تر 2021 پورې لږ تر لږه 3 خبریالان وجلې شوې دي.
قدرمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو سم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
هر کله چې امریکای افغانستان نه پخې کړي تړلې دي نو اوسې د هر ملک نه او په خصوصي توګه پاکستان نه د افغانستان په جنگ کې د څه قسم لاس کې دوه تما قتی کړي ده. د افغانستان په جنگ کې د امریکای او د پاکستان د تعلقاتو په حواله د امریکای په مشهور میگزین فارن پالیسی کې د میگزین د ستر خبريال او د مدیر مايكل هرش یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته پاکستان څنګه د صدر بایدن بدترین دشمن جوړېدای شي. مایکل هرش د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې صدر بایدن او د هغه د ډلې د پاکستان نه ډېر امیدونه وو چې د طالبانو د یو مضبوط ملاتړ ریاست په حیثیت به پاکستان افغان طالبان په افغانستان کې یوې امن روغې ته کښېنوي او افغان حکومت سره په اقتدار کې شریکېدو ته به مجبوره کړي. خو د ډېرو پوهو خلکو وینا ده چې د صدر بایدن پاکستان نه دا قسمه امیدونه د غړېدلو سترګو خوبونه وو او دا چې اخیری ګټه او فتح و د تاریخ وي، یعنی د پاکستان او د طالبانو د مشرتابه څوک چې نن هم پاکستان کې پراته دي او خپلو کې د یو بل د مرستې ملګرتیا کولو پاخه لوزونه کړي دي، هغه که د جنگ په میدان کې لاسګیرنه ده او که د خبرو اترو په میز. مختصر الفاظو کې به دا وایو چې پاکستان د طالبانو بریا غواړي یا کم از کم د طالبانو د فتح په لار کې رکاوټ جوړېدل نه غواړي. د امریکې پخوانو څلورو صدرانو سره د سویلي ایشیا او د مشرق وسطا د معاملو د ستر سلاکار په حیثیت کې کار کوونکی ښاغلي بروس ریډل خپل یو بیان کې ویلي دي، طالبانو چې دا وخت افغانستان کې کمی درنې او خورې ورې حملې شروع کړې دي، دا دوی د پاکستان د امداد نه بغیر په هیڅ ډول نشي کولی. خاغلی بروس ریډل دا هم ویلی دی چې د پاکستان د مخبره طاقتوره اداره ایسای د وړاندې نه د خپلې دې خوشاله سرګندونې کوي چې افغانستان نه د ټولو خارجي فوجونو په وستو کې کامیاب شوې ده. اوسې مقصد د افغانستان په حکومت او په فوج کې وارخطایي خورول دي. افغانستان نه د وتو په حواله د صدر بایدن او د ده د ډلې دلیل دا دی چې طالبان او پاکستان دواړه هغه خونړی تاریخ بیا تکرارول نه غواړي چې له امله د 11 سپتمبر پیښې رامنځته شوې وي. او دا خبره طالبانو او پاکستان دواړو افغان طالبانو سره د جرګو په ناسته کې د امریکې خصوصي استادی زلمی خلیلزاد تکړه ده، یعنی دا چې دوی نه خو د طالبانو د ظلمونو د دور واپسی غواړي، نه د بندیزونو لګېدو حالات جوړول غواړي، نه د ماجرو بهیر ته بیا غاړه ایښودی شي او نه بین الاقوامي تنهایی زغملی شي. د امریکې خصوصي نماینده زلمی خلیلزاد د نهي پورل اسپن سکیورټي فورم کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې طالبانو د ته ویلي دي چې دوی که اقتدار کې راشي نو د خپل اختیار لاندې ملک نه به د نړۍ په سطح د کرکې او نفرت علامت نه جوړي، یعنی داسې کارونه ونه کوي چې ټوله مهذبه دنیا ورته د نفرت په نظر وګوري. خلیلزاد زیاته کا طالبان غواړي چې دوی تسلیم کړی شي او دوی امداد اخیستو ته هم تیار دي. خو مایکل هرش فارن پالیسی میگزین کې خپل مضمون کې لیکي چې د طالبانو دا قسمه خوږې پستې خبرې په ډاګه میدان ښکاره حقیقتونو سره هیڅ سمون نه خوري. مایکل هرش لیکي چې په کال 2000 کې امریکای سره د قطر په دوحا کې د امن په خبرو اترو کې طالبانو دنیا ته ځانونه د ډېرو خو سفارتکارانو په حیثیت کې ښکاره کړی دي. خو په تیرو ورځو کې چې دوی په قندهار د هلمند په لشکرګاه او هرات باندې د خپل یرغل په موقع کم وحشیانه عملیات او کارونه کړی دي، هغه ټولې دنیا ولیدل. د امریکای حکومت هم پروانه هفته کې د طالبانو بیرحمه په خپل ولیدي. کابل کې د امریکای سفارتخانه د ګل پورس خپل یو ټویټ پیغام کې لیکلي دي، طالبانو چې د قندهار په سپین بولدک کې د انتقام د پاره کم عام خلک وجلی دي، دا به د دوی خلاف د جنگي جرمونو په حساب کې لیکلی شي. مایکل هرش خپل مضمون کې زیاته چې امریکای د 13 کالو راسخ خپل شپږو صدویختو اتحادي ملکونو سره په کابل کې د افغانستان د منتخب حکومت مرسته کوله، خو په دغه ټوله موده کې پاکستان د طالبانو ملګری وو. اوس هر کله چې امریکني او نیټو فوجونه افغانستان نه په وتو دي، نو د پاکستان دغه پالیسۍ کې د بدلون راتلو امکان ډیر کم دی. پاکستان د طالبانو د خپل مضبوطولو پالیسي هندوستان کې د قام پرسته وزیر اعظم نریندرا مودي د حکومت د پیزوانی ساتلو لپاره هم اختیار کړی ده. مایکل هرش فارن پالیسی میگزین کې خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې دا وخت امن خبرې په یو ځای کې هم نکیږي. صدر اشرف غنی او طالبان په خپل خبرو ټینګ ولاړ دي، خو په دې ټوله لوبه کې مرکزی حیثیت او کردار اوس هم د پاکستان دی. طالبان اوس هم د پاکستان په موټی کې دي. د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار موید یوسف 13 هفته واشنگتن کې د امریکای خپل همسنګ جیک سوریوان سره د خبرو اترو نه پس ویلي دي چې افغانستان کې د یوې سیاسي روغې کېدو لپاره د جیک سوریوان خبرې سره زما اتفاق دی. ښاغلی موید یوسف په دغه موقع دا پریکړې خبره وکړه چې پاکستان به افغانستان کې د اقتدار په زبردستۍ سره د نیوو د طالبانو اقدام چری هم تسلیم نکی.
د پاکستان پنجاب صوبې پر هميار خان خار کې په یو هندو هلک د مذهب د سپکاوي تور لګیدلې د دې ورستو دغه اتکلنه ماشوم پولیسو په ورقه کې اخستې. د دې ورډې خبريالانو ربیع پیر په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
د پاکستان د پنجاب صوبې رحیمیر خان شار کې یو تکلن هندو هلک ورسته د هغه د پولیسو په حفاظت کې ساتل کیږي چې پرې د مذهب د سپکاوي تور لګول سوی و. دغه هلک په هیواد کې تر ټولو کم عمره کس دی چې دغه شان تور پرې لګول سوی دی. پر دغه هندو هلک د ځای مدرسې انتظامیه تور لګولې و چې د مدرسې سپکاوی کړی. تیر ونې د هلک په ضمانت ته خوشی کول ورسته د تیر چرشنبه په ورځ یوې ډلې د هندوانو پر مندر برید کړی و او ورسته یې سیمې د حفاظت لپاره پولیس او اف سی ور بلل سوي و. د حکومت تر مخه په دغه تور کې د 50 څخه زیات کسان نیولې. خو د خلکو له اړخه پر دوی د برید له سبب د هلک کورنۍ پټه ده او په دغه سیمه کې اوسېدونکي هندوانو کورنۍ هم خپل کورونا پریشي او تشدیدلې دي. د هواد قانون تر مخه د مذهب د سپکاوي سزا پانسي ده. په هواد کې کڅه هم په دغه تور کې چاته تر وسه د مرګ سزا نه ده او کول سوي. خو تورن کس اکثره د خلکو لاړهخه په نقشه کېږي یا وژل کېږي. د بشري حقوقو کارمندان او نړیوال هوادونه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د اقلیتونو په ضد د شخصي ګټو د پاره د کارولو اندیشنې سرګندوي. د هندو کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار وای پر مندر باندې برید او پر اتکلن ماشوم د مذهب د سپکاوي تور دوی حیران کړی دي.
کا بچہ انٹر ہو گیا تھا تو اس کو ڈرایا گیا. انہوں نے کہا کہ اس نے بے حرمتی کی ہے, اس کو جو ہے وہ ہم چھوڑیں گے نہیں.
اتکلن ماشوم مدرسہ کی په غلطی سره ننوتی وو. هلته هغه فیرول سوی وو او د مذهب د سپکاوی په تور کې پر مقدمه درج کړی سوی و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل یو ټویټ کې پر مندر برید غندلې وو او ویلي وو چې د پنجاب صوبې د پولیسو مشر ته هدایت کړی چې په پیښه کې ککړ کسانو په ضد قانونه پورته کړي. دوی د مندر بیرته روغولو ژمنې هم کړې وې. د پیښې په ضد د پاکستان په قومي اسمبلی کې په متفقه توګه قرارداد منظور کړی سوی و. ستر عدالت هم د پیښې نوټس اخستی و. بل پلوته پر دغه معامله د هندستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان څخه سخت احتجاج کړی او دلته میشته هندوانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د لومړی ځل نه دی چې د خلکو د یو دلیل له اړخه پر مندر برید سوی دی. د هندو کونسل تر مخه تیر یو نیم کال کې شاوخوا پر اته مندرو بریدونه سوي یا دوی ته سیار سول سوی دی. د نړیوال مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د کمیسن د تیر کال د خبر سوي رپورټ تر مخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د عملیاتو په نتیجه کې د لاریون فعالیتونه د خلکو تاوتریخوالي او د ډلهییز سخت تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې رپورټ سوي دي. رابعه پیر, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
په پاکستان کې تجارتي خساري د زیاتېدو وروسته په هان وايي دا د حکومت د پاره یو غټ چیلنج دی چې دغه خساره کم کړي او د روپی قدر په ځای وساتي. په هان وايي د حکومتي داوو باوجود روان کال د جون په میاشتې کې تجارتي خساره 1.8 ارب ډالر نه پر ریکارډ کچا 6 ارب ډالر ته زیاته شوې ده. په دې حق لبانی نور تفصیل تاسو د ډیورډیو خبريال ریاض حسین د مردان نوړاندې کوي.
په پاکستان کې تجارتي او د جاري کاتو د خسارې د زیاتوالي ورستو اقتصادي په هانوایي د روپی قدر په ځای ساتل د حکومت د فارا یو غټ چیلنج دی او دا چې د روپی د قدر د کمیل عمله په ګرانې کې نور هم اضافه کیدی شي. د مرکزی بانک د شمیرو مطابق روان مالی کال 2020 او 21 پړم به میاشت جولای کې د ډالر په مقابله کې د روپی قدر 3.2% غورځېدل دي او روانه میاشت په دې کې اشاریہ 15% نور کمی مخی ترازی. پا پاکستان کی دا وقت دا ڈالر دا اخستو بیا یو سل 3 روپے او 8 پیسے دا او ڈالر پا یو سل 4 روپے او 8 پیسے خرسیگی. اقتصادی پوہان وائی دا وقت پاکستانی روپے دا پیشار سر مخ دا او دا تجارتی خسارے دا زیادوالی پوجا پا غیر ملکی زر مبادل ذخیرہ ہم پیشار زیادیگی. دا اقتصاد ماہر مہتاب حیدر وائی حکومت دا ولر لا چے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم کرے دا خو روان کال دا جون پا میاش کے خسارہ دا 1.6 ارب ڈالر نا دا درامداتو پا نتیجہ کے پریکاٹ کچا 6.3 ارب ڈالر تزیات شوے. مہتاب حیدر دا وکوی چے ترسیلات زر دا 1.5% میاشت پا حساب زیاد شوی و خو پا جون کے دا پاکستان ترسیلات زر 10% تراکوس شوی. دیوائی پاکستان والی چے دا نڑیوالی مالیاتی ادارے IMF سرا دا قرضو پروگرام تبیا کتن اوکڑی او تر کما چے دا قرضی نوی تازہ شوی پا روپے با پیشار موجود وی. دیوائی ترکوما چے دا IMF پروگرام تبیا کتن نوی شوی پاکستانی روپے با دا پیشار لاندی وی. زکہ چے مرکزی حکومت دا ڈالر دا قابو ساتلو دا پارا پا مارکیٹ کی مداخلت نکوی او بلدا چے تجارتی خسارہ زیاتی گی نو دا ہغی پا وجہ دا روپے قیمت غرزی گی. دا پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک وائی روان کال 2000 او 21 کے پریکارڈ کچا دا 3.1 ارب ڈالر پا پرتلا یو کم 3.3 ارب ڈالر دا ترسیلات زر پا مد کے پاکستان تا منتقل شوی و. وزارت تجارت وائی روان کال برآمدات دا 2.5 ارب ڈالر پا پرتلا 15 ارب ڈالر تزیاد شوی. خود اقتصاد ماہر لحاظ علی وائی دا پاکستان درآمداتو کے اضافہ شوی او زیادتر خوراکی شیان دا باہر ہیوادونو سے خرازی. دوائی دا زیادو درآمداتو پا نتیجہ کے پاکستان دا ڈالرو زیاد تعداد باہر تلیگی او دا حقی اثرات بیا پا قیمتونو باندی پریوزی.
ڈالر قیمت سیوا کی ان آٹومیٹیکلی ستا ملک به هم داغی قیمتون سیوا کی. دویم سیز چی کم داغ داده چی دا قرضو شر به هم پا پاکستان سیوا کی. زکر چی مونگ تو بار دنیا نکمی قرضی اغسطی دی نو یا مونگ پا یورو کی اغسطی دی یا پا ڈالر رو کی اغسطی دی و مونگ با واپسی هم داغ قرضی پا ڈالر رو کی کو.
سیلنی وائی روان مالی کال پا قامی بجٹ کی دا حکومت لخوا دا اقتصادی پرمختیا شرا 0.8% مقرر کرے شوی دا او دا پوهانو پا وینا دغه هدف پورا کولو دا پارا امکان لري چې درآمدات نور هم زیات شي. په بهر هیوادونو کې د میشته پاکستانیانو د وزارت وینا ده تیر کال 2000 کې 2,00,000 پاکستانیان بهر هیوادونو ته تللي دي او په کال 2019 کې بهر هیوادونو ته د تلونکو تعداد د 6,00,000 نه زیات وو او د کرونا وبا له وجې دا هم په ترسیلات زر اثرات پرې باسي. د دې ترڅنګ د حکومت لخوا د انټرنیټ د لارې د تجارت کولو ادارو امازان او فیسبوک ته د تجارت کولو اجازه هم ورکړې ده او پوهان وایي دا به مثبت نتیجې راوړي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
پندر منورجن کو دو ڈیوا ریڈیو پر اونا سکوا گیای. پاکستان کے دا کرونا دا رنز دا سار اداری این سی او سی ویلی دی جی پتیر سلی رشتو ساتو کے 53 نور کسانو پا یاد رنز باندے جوند لا سور کرے دے. دا پا دا سی حال کے جی پا پاکستان کے دا کرونا دا رنز چلو رم چپا پا تیزے سرخ پری گی.
پاکستان لخوا شوی او تازه سروے تر مخ 55% پاکستانیان لا اوس هم دا منی چې گنی دا کرونا وائرس دا خطر په حق له دا مبالغې نه کار اغستل کیږي. د یو شخصي ټی وی سره خبرو کې دا ګیلا پاکستان ایگزیکٹو ڈائریکٹر بلال گیلانی ویلی کسہم روان کال مارچ میاش پر نسبت جولائی میاش کے دا ویکسین لگاولو پر شرح کی 1% زیادوال راغل دے او 13 میاش جولائی کے شپکش پر 1% پاکستانیانو دا ویکسین لگاولو باندے رضامندی سرگندہ کڑے دا. خود بلال گیلانی پر خبر مہم خبر دا دا چے 1% پاکستانیان لا اس ہم دا ویکسین لپار ریجسٹریشن یا ثبت کی دو پر عمل نہ پوئے گی.
تقریباً 40% پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ وہ SMS بھیجنے سے کے قابل نہیں ہیں. یہ دو پہلو کے ریجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ صرف فون سے.
اغو ویل بیا بل الوی استون زدا هم د چ پاکستان کې د ویکسین لګول لپاره د ثبت کېدو ټول عمل د موبایل ټلیفون د لاري کیږي. خو پاکستان کې د موبایل کارون کې 70% بیا داسې هم دي څوک چې اس ام اس یا پیغام لیکلو باندې نه پويږي چې له عمل کو دوی اوغړي هم د ویکسین لپاره ځان نشي ثبت کولی. بل خو د ګول یا دوشنبه پرز یو بل شخصي ټي وی سره خبرو کې د صحت پارلماني سکرتر ډاکټر نوشین حامد روان کال اخیرا پوری 1 کروڑ پاکستانیانو تا واکسین لگاولو هدف سر ترسولو پخلی کرده.
واکسین جا ایک کروڑ تھے وہ ہمارے 113 دنوں میں ہوئے تھے, دوسرا کروڑ جو تھا وہ 28 دنوں میں ہوا تھا, تیسرا کروڑ جو ہے وہ 16 دنوں میں ہوا تھا, اور اب انشاءاللہ تعالی جس طرح ڈیلی بیسس پہ 11 لاکھ سے
آگے ہوئے لمبے یو کروڑ پاکستانیانو تا یو سل دیالس روزو کی دغا ویکسین لگاولے شوے ہو, بیا پا اتویشت روزو کی دا نور یو کروڑ پاکستانیانو تا, اوس پشپالو سو روزو کی دا یو کروڑ نور پاکستانیانو تا ویکسین لگاولے شوے دے. نوشین حامد زیادا کڑے نن سبا پاکستان کی یو لسلک خلکو تا روزانہ ویکسین لگی سرگند دیوی, تر اوسا پاکستان کی درے کروڑ سلور لک سلیری زر اوسا وشپک تنانو تا ویکسین ورکڑے شوے دے, چپکی شپگ اویالک پینز دے زر پاکستانیانو تا بش پڑا ڈول یا دا کرونا پزد مکمل ڈوز ورکڑی شوی دی, او پاتی تا دا کرونا پزد دا ویکسین جزوی ڈوز یستنے والی شوی دی. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری مش پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹولنیزو مطبوعاتو کتلے او اوری دلی سی د ویب پانی پتا دا voa.divanews.com, ٹویٹر @voadiva.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
په شام کې د تیرو لسو کالو راسي خانه جنگیری نښتې ده. د بشار الاسد حکومت د کال 2011 د مارچ نه په خپلو خلکو بیرحمه حمله کوي. د دې په نتیجه کې د شام شخړه زموږ د نن وخت د انساني خواخوږۍ په لحاظ سره د دنیا د ټولو نه لویه او کړکیچنه مسله جوړه شوې ده. د شام د جنگ د لاسه د 1 کروڑ او د 100 لکو نه زیات خلک یا خو د شام دننه بې کوره شوي دي یا ګاونډي ملکونو ته تښتېدلي دي. باقی څومره خلک چې په شام کې پاتې شوي دي د هغو په دریو کې 2 برخې یعنی 1.4 کروڑ نفر د انساني خواخوږۍ د امداد محتاج دي. امریکی او اٹلی وسوس په شریکا یو غونډ را بللی وه. په دې کې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو د پاره د جوړ اتحاد په کامیابو او په شام کې د انساني خواخوږۍ د فوري نوعیت د امداد په مسله خبرې اترې وشوې. په دغه موقع د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې په شام کې خلکو ته د نور امداد په تیزی سره د رسولو اجت دی, خصوصا د نورو ملکونو نه په سرحدي لارو د امدادي سامان شام ته د اړولو ضرورت زیات دی, ځکه چې په دغو سرحدي لارو د شام هغو لکونو خلکو ته د بنیادی امداد رسولو اجت دی, څوک چې دا وخت د خوراک دوایانو د کورونا وایرس د مخنیوي د ویکسینو او د جون بچکولو د نور امداد اجتمن دي. دې سره سره ښاغلی بلینکن دا اعلان هم وکړ چې امریکا د شام خلکو ته د نور امداد لیږلو نیت لري. ښاغلی بلینکن زیاته کړه امریکا په شام کې د انساني خواخوږۍ امدادي کارونو لپاره نور 46 میلیونه ډالر ورکوي. دې رقم نه به د هغو خلکو هم امداد کولی شي چا چې د امداد د اجتمندو خلکو د پاللو پیټې په سر اخیستی دی. دې سره به تر اوسه پورې د شام د شخړې د لاسه ځپلی شوو خلکو ته د امریکې د امداد کل مالیت تقریبا 1.5 کروڑ ډالر ته ورسي. دوی چې موږ به په بله روانه غونډه کې شام کې د یوې سیاسي روغې راوستو خبرې ته پام ګرځو, کومه چې په شام کې د روغې جوړې او د امن راوستو اکی یو لار ده. د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی هر کله چې د شام د خلکو او د انساني خواخوږۍ امدادي تنظیمونو ته د دې ډیر زیات اجت دی. ښاغلی بلینکن خپله وینا په دې ختمه کړه چې موږ په سیمه کې د انساني خواخوږۍ د امداد ورکوونکو خپلو ملګرو مننه کوو, چا چې په ډیرو غیر معمولي سختو حالاتو کې هم د شام د شخړې ځپلو خلکو ته خپل امداد جاری ساتلی دی. دوی زه د نورو ملکونو هم ډاډګیرنه کوم چې په شام کې د انساني خواخوږۍ د امداد محتاج خلکو ته د امداد رسولو په کارونو کې موږ سره ملګري شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.